دا مشال رډیو دا محل په خبر کې د ګرمۍ 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او مجید بابر هر کله کاو. په دې خبري غړي کې مو د قبایلو خبر پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له مجید بابر.
خبرونو سرټکی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې هیواد یې له افغانستان د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د کورمې د امن جرګې مشرانو په شیعه او سنی ډلو غږ کړی چې هر ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د سپتمبر په 14 وویل چې ترکیه ښایي له اروپایي ټولنې څخه لارې جلا کړي. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې هیواد یې له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د امریکا غږ له اردو څانګې سره د سپتمبر په 14 یو مرکه کې خغری کاکړ وویل چې هیواد یې له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري.
پاکستان کے پاس رائٹ ٹو ڈیفینڈ موجود ہیں. ہم
پاکستان لا زان دا دفاع حق مغب د خپل هوا د وګړو د ساتن لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو. سو جزئیات او تنظیم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 6 د پاکستان پوز ویلي وو چې په چترال کې په 2 امنیتي پوستو پاکستانی طالبانو بریدونه کړي وو چې پکې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي ول. پاکستانی طالبانو داوا کړې وه چې په 100 وسلوالي چترال ته وړېدلي وو. پاکستان وایي دا بریدونه د افغان لورې نه شوي وو. د افغان طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي چې پاکستانی طالب وسلوال د دوی په ځمکه شتون نه لري. د کورمې د امن جرګې مشرانو په شیعه او سنی ډلو غږ کړی چې د امن پر لوزنامې ولاړ پاتې شي او هر ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. د امن د تړون د کمشنر جرګې مشر حاجي عزت ګل په دې اړه مشال ریډیو ته پرون وویل دا په داسې حال کې دا چې په کورمه کې سنی مشرانو تور پورې کړی چې د سپتمبر په 10 په کونج الیزو کې د 24 کسان شیعه ټولنې ایسار کړي ول او هغوی سره بد چلند کړی و. خو شیعه مشران دا تورونه ردوي او وایي چې هغه ورځ د امام حسین د سلوختۍ د مراسمو پر مهال دغه کسان د ښځو لپاره په مختص شوو لارو ګرځېدل. قاضی فایزی صاحب نن د نوې ستر قاضی په توګه سوګند پورته کوي. د پاکستان د راتلونکي چیف جسټس په توګه د جسټس عیسا نامزدګي د جون پر 21 د ولسمشر ډاکټر عارف الوی لخوا شوې وه. قاضی فایزی صاحب د هغه هیواد 9 ستر قاضی وي. دا په داسې حال کې دا چې 13 ورځ د سپتمبر په 14 پخوانی ستر قاضی عمر عطابندیال له خپلې څوکۍ ګوښه شو. د خیبر پختونخوا کاروباریانو په افغان ټرانزیت ټریډ او په سرحدي لارو د مالیو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی مشران وایي چې د افغان ټرانزیت ټریډ او په سرحدي لارو د تجارتي مالیې په اړه اصلاحاتو ته ضرورت دی نو هله به د قاچاق یا سمګلنګ مخنیوی وشي. د سپتمبر په 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشر حاجي افضل د پاکستان او افغانستان په حکومتونو غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي ګټو حل افغان ٹرانزٹ ٹریڈ لوزنامے تا بیا کتن ادا. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وفاقی او صوبائی حکومتونو د هغه هیواد د اقتصاد پیاوړي کولو په مخه د ایران او افغانستان نه د سمګلنګ پر ضد عملیات پیل کړي دي. د راولپنډۍ پولیس وایي چې یو کس یې د عیسویانو د مذهبي کتاب انجیل د سپکاوي په تور نیولی دی. د سپتمبر په 14 په خپل رسمي ایکس پاڼه پولیسو ویلي چې دوی ته معلومات ترلاسه شوي ول چې یو کس د انجیل بې حرمتي کړې ده. پولیس داوه کوي چې تورن کس یې نیولی دی او پر ضد یې مقدمه درج شوې ده. پولیس په خپله ایکس پاڼه د تورن کس شناخت نه دی کړی او نه یې د انجیل د سپکاوي په اړه نور تفصیلات ورکړي دي. خو د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې دغه کس په یوه ویډیو کې د انجیل مقدس کتاب سپکاوی کړی و او بیا په ټولنې د میډیا هغه ویډیو خپره کړې وه. ورځپاڼې ته د راولپنډۍ د پولیسو آر پی او سید خورملي ویلي چې تورن کس به نن د اتوار په ورځ عدالت ته وړاندې کوي. او رسته خبر دا چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سپتمبر په 14مه ویلي چې ترکیه خای لا روپی ټولنې څخه لارې جلا کړی. د نوموړي د دې خبرې معنی دا ده چې هیواد په دې فکر کوي چې له وویشتو هیوادونو څخه جوړې اروپایي ټولنې کې د ورګډېدو په اړه خپل درخواست بیرته واخلي. هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 78مې عمومي غونډه کې د ګډون لپاره تر تلو وړاندې خبریالانو ته وویل چې وضعیت ارزوي او که اړتیا وه نو له اروپایي ټولنې به خپلې لارې جلا کړي. اردوغان دا خبره د اروپایي ټولنې لخوا د منظور شوي راپور وروستو د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. په راپور کې ویلي شوي ول چې په اوسنیو حالاتو کې د ترکیه په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو عمل بیرته نشي پیلېدلی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه ول مشال ډیو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. کچر سره باندې غاړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان نگران وزیر اعظم باید د اړتیا په صورت کې هر شان امنیتی اقداماتو اخستو حق لري.
پاکستان کے پاس رائٹ ٹو ڈیفینڈ موجود ہیں. ہم
پاکستان لازان دا دفاع حق لري.
په کورمه کې مشران وای د امن روزنامې بحال ساتلو لپاره باید ګامونه پورته کړل شي.
دوی نه دی د 12 کروڑ والا کوب زمينات ته دادونه واخستل شي او ڈی پی او او امدارنګي د کومونو دا یا هغه د ڈی سی صدا د قانون نافذ کولو کې ناکام پاتې دي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشران وایي حکومت له پکار ده د افغان ترانزیټ او په سرحدي لارو د تجارتي مالی په اړه اصلاحات کړي.
ترانزیټ کې یو ځل بیا دواړه هیوادونو مشران د کینو دا نشي کېدی چې دا هغه ځای کم چې کاروباري ټن دي یا نور خلک دي چې هغوی هغه شی نه غواړي چې په دې کم چې د افغانستان کې د سره ضرورت نشي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال لري تاسې غواګیه. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د په وینا له افغانستانه د ګواښونو په وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. انوار الحق کاکړ له امریکا غږ سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دوه اونیو کې دا سوم ځل دی چې ښاغلي کاکړ د افغانستان په اړه په ډیرو جدي ټکو د ګواښ ژبه کارولې ده. نور تفصیل احمد تکل کوي.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیگانه مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو په تیرو دوه اونیو کې په وار وار خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہیں. ہم
پاکستان لازان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو. زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي خو چې وخت یې راشي نو بیا به پرېکړې کوو چې څه کوو او څه کولی شو.
کاکړ د سپتمبر په 3مه نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناټو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني لستونزو سره مخامخ کړی دی او له هغه یو اونۍ مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلي. د افغانستان تیر جمهوري نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور واخیست پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شوه او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې پخوا ډیر خواږه وو ظاهرا ترنګلی شول. پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې تورونه لګوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په ورستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلي سیمو کې د دوام د رسول له ټینګښت سره مرسته کړې. نوموړي یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویلې دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو تاسی غواگی د کورمی سونی مشران تور پوری کوي چې د سپتمبر پر ومه په کونج الیزو کې خلکو سلور کسان نیولی او د سوخ لپاره یې ایثار ساتلی ول. سونی مشران وای دا اقدام د هغه امن لوزنامه سرغړونه ده چې د جولای پر 14مه د سونی او شیا مشرانو ترمنځ شوی و. دوی د امن لوزنامه د جرګې نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د خپلې ذمہواری پوره کړي. بلخوا د کونج الیزو مشران وای په هغه ورځ د امام حسین د سلویختمې مراسم روان ول او د امنیت اګامونه اخستل شوي ول، خو د منکولي باوجود د مقبلو څلور کسانو پر هغه لارو سفر کولو چې د خزو لپاره مختص کړل شوی ول. نور تفصیل طارق روزی راکوي.
په 1 سپتمبر د برکور مې په کونجلیزو کې مباینه مصالح خلکو د مقبل قوم سلور کسان هغه وختونه ول چې هغوی هغلته معلوم شوی مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د صدې مفتی نور بادشاه مشال رډیو ته د خلیپ ورزویلی کله چې دا موعده وشوله چې د سیمې ټولې لارې به پر یو بل کولاوي، نو مخالف فریق څنګه د دوی سلور کسان د ټوپک په زور په کونجلیزو کې قیدیان کړل.
جمعرات پورې مطالبه د حکومت نه سه دوی ګرین جرګه را وغړي، دوی نه د 12 کروڑ ولا کوم زمينات ته دادونه واخستل شي او ډي پي او او امدارنګ د قومونو دا یا هغه د صد ډي سي صد د قانون نافذ کولو کې نه کوم پوتې دي د دې د تبدیلې مطالبه ده.
بلخوا د کونجلیزو مشران دا مني چې د مقبل سلور کسان نیولې ول، خور سره له سبد سلوک ساتلو هغوی انکاری دي او وای په جماعت کې څو وخت پورې تر کېنولو پس واپس یې په عزت حکومت ته حواله کړي. ځای مشر نبی حسین وای مقبلو سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هغوی تګ را تک کوي، خو هغه ورځ ځینې کسان د خپل معمول مطابق پاتې نه شول چې پر ځای کاروایی وشوله. ځای مشر زیاتوي په سیمه کې د امام حسین څلوېښتی مراسم روان ول چې ورته سیکورټي سخته کړی شوي وه، خو بیا هم تر منع کېدلو باوجود سلور مقبل ور باندې راغلل چې دا کار دوی ښه نه بولي.
په لینک روډ باندې او مین روډ شتا ته پاغې سي و دغې لارې باندې مو بقاعده کارنیل سره کیسه شي و چې امهارام و د سفارې دغه ورېدو کې څوکې دغې لارې باندې ښځې چې و جلوسونه وي د سیکورټي مو ذمهداري مو خپل خلو تاسو به دې شي کې نه بارڅوي. اغوی مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه چې په دغه روډ باندې چې اوس دا کسان په دغه ورځې باندې ملیشا وغوتې چې ماڅه دوی زبردستي سره په دغه لارې راغلل.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه پولیسو سویلی. البته د کمشنر جرګي یو مشر ملک حاجی زدګل مشال لوډیو ته په 14 سپتمبر ویلي په سیمه کې امن موعده شوی چې خیال ساتل په دواړو فریقینو لازم دی او زیاتوي که د سیمې امنیت خراب شي نو ډېر تاوان به ومومي. په کورما کې پر 1 جولای شروع شوی جنگونه تر هغه بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلي د اورګزو هنګو او کوهات مشران هغلته د 6 ډلو ترمنځ امن موعده په کولو کې کامیاب شول. په 14 جولای تر سره شوی موعده کې دي چې لارې به د خلکو سہولت لپاره کولو ساتل شي او چې په کم ځای کې داسې نخوخه په خرامسته شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل ملزمانو ته ورورسیږي. موعده کې دي چې کم فریق خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف قانوني کاروایی به عمل کراولي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د اقتصاد د بیا رغونې او پیاوړي کولو په موخه د سمګلینګ یا قاچاق د مخنیوي په اړه اقدامات پیل کړي دي، د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشران وایي چې حکومت له پکار ده چې د افغان ترانزیت ریډ او په سرحدي لارو د تجارتي مالیې په اړه اصلاحات وکړي. دوی وایي دا مهال د افغان ترانزیت ریډ په نامه هغه شیان افغانستان ته درآمد کیږي چې هغه هیواد ته ضرورت نشته او پاکستان ته بیرته راوړل کیږي. خو اقتصاد پوه وایي د ملک په اقتصادي ډانچه کې د بنیادي اصلاحاتو بغیر په دې اقداماتو اقتصاد نشي پیاوړی کېدی. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا کاروباریانو په افغان ترانزیت ټریډ او د مالیو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نگران وفاقي او صوبایي حکومتونه وایي چې د افغان ترانزیت ټریډ او د ایران او افغانستان نه د سمګلینګ یا په قاچاقي توګه د سامانونو له امله د پاکستان اقتصاد ته په اربونو ډالر زیان روان دی. د سپتمبر په 14مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشر حاجي افضل وویل چې دا مهال د افغان ترانزیت ټریډ په نامه د سنگار سامان، کیمیکل، موبایل ټلیفونونه، د بجلی سامانونه، ټلویزیونونه، د ټیکسټایل مصنوعات او هغه شیان را دي چې افغانستان کې نه کارول کیږي، نو باید د افغان ترانزیت ټریډ لوزنامې ته کتنه وشي.
ترانزیت ټریډ کې یو ځل بیا دوه هیوادونو مشران د کینو افغانستان کې چې کوم شی ضرورت دی هغوی زموږ وروڼه دي، هغوی ضرورت پوره کول، د هغوی د لاره جوړول، د هغوی د لاره ورکول دا زموږ بنیادي ذمهواري دی. وایي چې په هغوی سره سمندر نشته، خو د هغوی د فائدې دپاره دا نشي کېدی چې د هغه ځای کم چې کاروباریان دي یا نور خلک دي چې هغوی هغه شی نه راغواړي چې کم چې د افغانستان کې د سره ضرورت نشي یا ضرورت ډېر زیات راغواړي، هغه شی نه بیا واپس پاکستان ته راځي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د سپتمبر په 15مه د کسټم په اداره کې د سمګلینګ پر ضد د سانګې په حواله وایي چې په کراچۍ کې د سکم درویشتو عرب ګروپو مالیت سامانونه نیولي دي چې پکې څه د پاسه 2500 موبایلونه، 1500 لپټاپونه، 1200 بیلابیل ډول ټیبلټونه، 15 ایل سی ډی سکرینونه، 1200 اویا الکترانیک سیګریټونه او 100 کارټنه د بیلابیلو هیوادونو صابونونه شامل دي. چارواکو ویلي دي چې کسٹم ته په ورکړل شو اسنادو کې د دې شیانو پر ځای اوسپنه او سټیل لیکل شوی ول. په راپور کې نه دی ویل شوی چې آیا دا شیان د افغان ترانزیت ټریپ په نامه راغلي او د چا ملکیت وو. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی یو بل پخوانی مشر فواد اسحاق وویل چې د حکومت لخوا دا عملیات به میاشت روان وي، خو دا د دې مسلې مستقل حل نه دی.
د ټایر نه والا، ټیوب نه والا، کپڑے نه والا، کاسمیٹکس نه والا، تیل نه والا، سکریپ نه والا، چاہ نہ والا، مطلب دا چې هر یو شیس مبی کی دوا مین زیون دی، یو ایران دی اور یو افغانستان، کوم ځای کې به ګټه الته بسوګلینګ دی. د دې یو ډیر آسان حل چې ته حکومت پاکستان سیریس او سمګلینګ بندول غواړي، دې ډیر آسان حل دی. مونږ نن نه پنځه دیش کال نه حکومت ته بار بار وایو چې تاسو ډیوټي ټیرف چې دی تاسو د افغانستان ایران سره برابر اوسه، نو هیڅ کله به سمګلینګ نه کی. کال ته 5% دی نو دلته 35% دی، هلته سیل ټیکس مثلا نشته نو دلته مثلا کوم آیټم باندې 17% دی، چا باندې 18% دی، چا باندې 22% دی.
د پاکستان د کسټم ادارې د سپتمبر پر 9مه اعلان وکړ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قاچاق د مخنیوي په اړه عملیات پیل کړي. دوی دا وکوي چې په دغو عملیاتو کې د سده پاسه 2 ارب روپو مالیت قاچاقي سامانونه نیولي دي چې پکې چینی، زراعتي سره یا خوره او د پټرولیم مصنوعات شامل وو. خو اقتصاد پوه ډاکټر محمد ناصر خان وایي چې که حکومت د پاکستان د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره د سمګلینګ په اړه اقدامات مهم ګڼي، نو دا سنجیده نه بلکې علامتي اقدامات دي.
دا خو زما په خیال زیات ترګیبینګ سي، دا ټیک ته چې سمګلینګ هم شته او امین لګ ډېر فرق هم پوهي، خو چې کوم سکیل باندې دی دا شو کوي چې موږ دا ټیک ډاون وکړو، دا څو په دې سر بار سے امپروو شي، نو دا لانګ ټرم کې او غټ سکیل باندې د دې سره ګټه فائدہ نشته. زموږ خپل اکانومي سټرکچر پرابلمز دي چې کله پورې موږ غني ټیک کړي نو رنګ د اکنامک صورت حال دې سره نه ټیک کیږي چې دا شو نه تاسو وکړي. فار ایگزامپل تاسو وایي چې را تیل ایرانی تیل دي، نو هغه څومره خلکو ته ایرانی تیل په لوور پرایس باندې اویلیبل دي؟ نه، هغه دومره غټ سره باندې اویلیبل نه دي. یو کوم ډېر خلکو ته اویلیبل دي، به خلک ولې جاړي لګیږي چې را د قیمت تیل.
په 2000 2013 میلادی کال کې خپور شوی د مالیاتو د غلا پاړه په یو نړیوال شرنیز راپور کې ویل شوی چې د چایو، ټایرونو، تماکو، د تیلو د مصنوعاتو او نورو قاچاقي سامانونو کې د مالیې د غلا په مد کې پاکستان ته هر کال 310 ارب روپۍ زیان اوړي. د راپور له مخه پاکستان ته د قاچاق شوو توکو حجم له 2014 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې نږدې 3 چنده زیات شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشالو ته تاسو غوږی، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړي چې په هیواد کې د زر تر زره د نوي انتخاباتو نیټه مهالویش اعلان کړي. د نورو سیاسي ګوندونو بیا د بلاول بټو زرداری په دې بیان نیوکې کړي چې ولې یاد ګوند تر دې وړاندې د اتحادي حکومت په دور کې د مشترکه ګټو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ملاتړ کړی و چې له وجې اوس دا یو آئینی مجبوري ده چې نوې حلقه بندۍ نه وروسته به د انتخاباتو نیټه اعلانېږي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس په دې رپورت کې و.
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمین بلاول بوټو زرداری دخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ ملاتړ کړی و. په مرکز کې د تیر اتحادي حکومت په اخیرنۍ اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې وه. د هغې وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوي حلقه بندیانو عمل پیل کړو، ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18مه ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته نوي حلقه بندیانې کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې.
دا راته وایي چې په سی سي آی کې د دې چیف منسټر ناسو کنه، د وزیران پکې ناسو کنه، د سنسس دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منظوري ولې ورکړه؟ د په سی سي آی کې د چیف منسټر نو ناس د مخالفت کړی دی. نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسې ډرامې کوي. موږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاو شو، تاسو ته پته چې منیسټر پاټې خو د عین پابند او همیشه لپاره د عین او جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي.
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی، او د تیر شوي ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره یو چې د نوي مردوم شمارۍ لاندې دي نوي عام انتخابات وشي.
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دی، اونه د پیپل پارټي او د جمعیت علما اختیار دی چې ضرور شي یا رستو شي. موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوراو با چې زر تر زر وشي. کم خلکو په دې سرو او صبح د وزراء اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شماره او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي، نو آیا هغه وخت او خبره دستخط او د وخت مطالبه په دې کې تضاد مونږ تخکاری.
د سپتمبر په 15مه نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټه د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
The party had an extensive discussion
پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بیلابیلو معاملاتو یو نظر لرلو، خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دی. د یو ورځو کې د پی ڈی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا 14 میاشتې د یو بل سره شیرو شکرو، اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګی. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پی ایم ایل ان الزامات شروع دي، دا ټول د الزاماتو دا لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي، خو که سپریم کورټ د مردم شماری په حق لا د مشترک مفادات دا کونسل اجلاس دا فیصله ختم کړی یا کله د مګرځوله، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان دار چې د نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلي وو، خو بیا رستو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په 13 نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سر ته ورسي او د دې رستو به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
ولم اوس چې تاسو رپورت وړاندې کوو، تاسو پام د بل رپورت په لور راګرځوم. چیف جسټس بخنه وړم، جسټس قاضی فایز عیسی نن د پاکستان د 9 چیف جسټس په توګه سوګند پورته کړو. د جسټس فایز عیسی د سوګند پورته کولو دستور په ایوان صدر کې وشو. په دې موقع د هغه سره د هغه میرمن سیرینا عیسی هم موجود وه. چیف جسټس فایز عیسی د بلوچستان سره تعلق لري. د نوموړي ژوند او مخې ته کوم چیلنجونه پراته دي، تفصیل یې د راشد خټک په دې رپورټ کې وو.
جسٹس قاضی فیض عیسی دا پاکستان نوشتم چیف جسٹس دے چپٹ پاکستان اکتوبر 1959 کی پکوٹا کے زگے دلے دے جسٹس قاضی فیض عیسی لمڑے اس دکر پکوٹا کو کے او بیا کراچی تلاڑ ہلتے دا کراچی گرامر سکول نا او لیول او اے لیول امتحان نا پاس کرل. دا کراچی نا دا قانون دل وڑ اس دکر دا پر لندن تلاڑ او دا انس اف کورٹ سکول لانا دا بار پروفیشنل امتحان سر تا ورسو. دا قانون دل وڑ اس دکر نا پس جسٹس قاضی فیض عیسی پر درشما جنوری کال 1950 کے پپلوجستان ہائی کورٹ کے وکالت پیل کرو او پ مارچ 1998 کې د سپریم کورټ وکیل شو. د 28 کلن وکالت په دوران کې د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن، د سند های کورټ بار اسوسییشن او د سپریم کورټ بار اسوسییشن غړی پاتې شوی دی. د وکالت په محل په ډیرو پیچلو مقدمو کې د های کورټ او سپریم کورټ د مرستندوی په حیث هم کار کړی دی او په ځینو نړیوالو مقدمو کې هم رول لوبولی دی. جسټس قاضی فیض عیسی په لومړي ځل په 3 نومبر کال 2001 کې هغه محل د رسنیو موضوع وګرځېدو چې د هغه وخت صدر جنرل پرویز مشرف په ملک کې ایمرجنسی یعنی بیړنۍ حالت اعلان کړ او جنته د پروویژنل کانسټیټیوشنل آرډر یعنی پی سی او لاندې سوګند پر تکولو امر وکړو. جسټس قاضی فیض عیسی د پی سی او لاندې حلف اخیستلو نه انکار وکړو. وروسته د سپریم کورټ لخوا د ایمرجنسی حکم غیر آئینی وګرځول شو. د پی سی او ججانو استعفاګانې ورکړې او جسټس قاضی فیض عیسی په 5 اگست 2009 کې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړ شو چې تر 2014 کال پورې په دې منصب کار وکړو. په 5 ستمبر 2014 کې د سپریم کورټ د جج په حیث سوګند پر تکړو. د جسټس قاضی فیض عیسی د پاکستان د چیف جسټس جوړېدو په حق د سپریم کورټ وکیل او د پاکستان بار کونسل غړي ایډوکیټ منیر کاکل مشال لډیو ته وویل
په دې کې خوشک نشته چې د قاضی فیض عیسی د بطور چیف جسټس لیویشن او بیا دغه تعلق له بلوچستان سره د خلکو خو اکسپیکټیشنز یا امیدونه دي اورال د پاکستان زا او بلخصوص د بلوچستان خو بیخي ډیر دي. د چودری افتخار آباد د بلوچستان زا د نمائندګي اور ملاوجي د او کچيري د عدالتي سیستم کم وقار چې توسه پوری بایلل دي خلک اعتماد رو باندې کوي نه نو دغه د اعتماد د بالدو د پاره پر قاضی صاحب باندې قاضی صاحب ز امیدونه هم ډیر دي او ذمہ داران هم ډیر دي.
جسټس قاضی فیض عیسی د پاکستان عدالتي تاریخ یاده سهره ده چې ډېر مهمه پریکړې کړې دي. په دې کې د میموګیټ سکندل د پر جوړ شوی عدالتي کمیشن مشري، په کوټه سیول هسپتال کې د زنمرګي برید د پلټونو کمیشن مشري او د تحریک لبیک پاکستان لخوا د فیض آباد د پرلت په اړه پریکړه شامل دي. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د روان کال د اکتوبر په 15 نیټه د چیف جسټس په توګه د جسټس فیض عیسی د نوم منظوري ورکړه. دی به په 15 اگست 2024 کې ریټایر کیږي. جسټس قاضی فیض عیسی په اسلام آباد کې د خپل میرمن سره اوسیږي، دوه اولادونه او یو لمسی لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشوره لري تاسو غوږی د روان غړي په 2 مینه مې کې تاسو لپاره د مرمل لپاره ځانګړي خبرونه نوي نړۍ هم لرو. اوس په خبر کې د ګرمي 12 بجې شوې دي. مجید بابر هم راځه په سټوډیو کې ناشته نو له غنه د خبرونو لنډي زور.
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی چې هیواد د افغانستان د غواخونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د امریکا غږ له اردو څنګه سره د سپتمبر په 14 یو مرکه کې د پښتنې په جواب کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال آسم منیر ویلی چې د پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې دننه هم عملیات کېدای شي. انور الحق کاکړ په ډاګه کړه چې هیواد د افغانستان د هر راز غواخ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. د کورمه د امن جرګې مشرانو په شیعه او سنی ډلو غږ کړی چې د امن پر لوزنامې ولاړ پاتې شي او هر ستونزه د خبرو لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې سنی مشرانو تور پورې کړی چې سپتمبر په 1 په کونج لیزو کې د 2 کسان شیعه ټولنې سار کړي ول او هغوی سره بد چلند کړی و. خو شیعه مشران دا تورونه ردوي او وایي چې په هغه ورځ د امام حسین د څلوېښتې د مراسمو پر مهال دغه کسان د ښځو لپاره په مختص شوو لارو ګرځېدل. د پاکستان سپریم کورټ جج فایز عیسی نن د سپتمبر په 12 د چیف جسټس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په اسلام آباد کې له نوموړي د دې دندې سوګند واخیست. د خیبر پښتونخوا کاروباریانو په افغان ترانزیت ټریډ او په سرحدي لارو د مالیو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د سپتمبر په 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونې پخواني مشر حاجي افضل د پاکستان او افغانستان په حکومتونو غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي ګټو حل افغان ترانزیت ټریډ لوزنامې ته بیا کتنه ده. د راول پنډای پولیس وایي چې یو کس چې د عیسویانو د مذهبي کتاب انجیل له سپکاوي په تور نیولی دی. د سپتمبر په 14 په خپل رسمي ایکس پاڼه پولیسو ویلي چې دوی ته معلومات ترلاسه شوي ول چې یو کس د انجیل بې حرمتي کړې ده. پولیس دعوه کوي چې تورن کس یې نیولی دی او پر ضد یې مقدمه درج شوې. ولسمشر رجب طیب اردغان د سپتمبر په 14 ویل چې ترکیه خاري له اروپایي ټولنې څخه خپل لارې جدا کړې. دا په دې معنا ده چې هیواد یې په دې فکر کوي چې د 22 هیوادونو له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو لپاره خپلې چارې پای ته ورسوي.
دا خبرونه لنډیز مو له مجید بابر اوریدو. ساس پام د نور رپورټونو پر لور راګرځوم. پرون د سپتمبر په 14 د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په حراست کې د محسا امینی د مړینې لومړی تلین وو. د دې کورت توک می ځوانې نجونې مړینې په ټول ایران کې د پراخو د مظاهرو سبب شوی وو چې په نتیجه کې له 500 زیات کسان مړه شول. یو زیات شمیر ایرانیانو او د بشري حقوقو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یاد غونډې جوړې کړې دي. نور تفصیل احمد اکل په دې رپورت کې وو.
محسا جنا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شو او د 2022 کال د سپتمبر په 14 نیټه د دې ځوانې کورتوکمې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د محسا لخښولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 12 یو نامعلوم کس د محسا د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلي و چې جینا جانې ته نه مرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم. خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د محسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ رادیو څنګه فردا رادیو راپور ورکوي چې د محسا امینی د تلین پورز د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقيف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د محسا پلار امجد امینی هغه مهال چې غوښتل یې له کوره ووزیونی وو او د سقز ښار د استخباراتو ادارې ته یې بوته. همدارز د دوی کورنۍ ته ویل شوي دي چې له کوره دې نه وزي او د محسا قبر ته دې نه ځي. پرون د محسا د تلین پورز د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او میلبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن، او د کاناډا په تورانتو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن محسا جینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د محسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د محسا امینی لنیول کې دوروسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نورې نړۍ ته هم وغځېدل.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غواګي په خبر های کورټ د خبر اتبی په هنتون ته امر ورکړی چې دوی با تر 28 ستمبر پورې د اتبی په هنتون د پاره د امتحانو سرکاري او حتمی نتیجې په خپل وپاړه خبروي. عدالت دغه امر د زنی داسې زده کوونکو چې د اتبی په هنتون د داخلو لپاره یې په 10 ستمبر امتحان ورکړی په درخواست په امر یې جاری کړی. په 10 ستمبر د خبر پښتونخوا صوبې نه د 5,000 نه زیاتو تنانو امتحان ورکړی و چې پکې 219 تنانو د بلوټوت په نوم ماشين په واسطه نقل کول او دغه تنان نیول شوی وو. نور حل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې وو.
او داخله محکمو څور ورځې وړاندې ویلو په 10 ستمبر په طبي پوهنتونونو کې د داخلو لپاره د خیبر پښتونخوا زده کوونکو امتحان ورکړی چې پکې ځینو زده کوونکو د بلوټوت په نوم ټکنالوژي په واسطه نقل کاو خو دوی دغه کوشش ناکامه کړ. د پاکستان د طب کونسل یا پی ایم ڈی سی په 15 ستمبر په یو خبر پاڼه کې لیکلي د خیبر طبي پوهنتون وایس چانسلر ورته ویلي د خیبر پښتونخوا د هغه تنانو چې د طبي پوهنتونونو لپاره امتحان ورکاو شمیره 5,000 نه زیاته وه. په دغه کې هغه تنان چې بیا یې نقل کاو شمیره 219 ده او دغه تنانو سره بلوټوت نوی ماشین نیولی و. دا چې عدالت کې 13 ورځ څه شوي دي. امجد صافی د پیښور های کورټ نه جنگ نومې ورسمانې ته خبریالي کوي. د مشال ریډیو دغه پښتنه دا څه جواب کړه؟
پیښور های کورټ د هیومن رائټ سیل چې کوم مشر دی هغه دا درخواست د پیښور های کورټ چیف جسټس ته وړاندې کړ. هغه د دې خبرې نوټس واغستو او دای ریټ ته باقاعده کنورټ کو. د هغه نه پس چیف جسټس په دې کې اډر وکړو چونکی دا د دو ججانو یو بنچ ڈویژن بنچ و اوري دی په چیمبر کې د دې سماعت کو. دا چونکی د سټوډنټان ډایرک راغلی وو چې کوم دی های کورټ عارضی طور د دې میاشتې د 20 نیټې پورې چې کوم دی کوم سرکاري ویب سایټ دی د کې ایم یو چې پاغه ودا ریزلټ تاسو نه اپلوډ کوی ادروایز ریزلټ خو اوټ شوی دی لکه هر چا تخبرې نمبر معلوم دی خو ته افیشل ریزلټ بنه اپلوډ کوي.
د وایس چانسلر په دغه خبر کې دا هم لیکل شوی هغه تنان چې په دغه ناقانون عمل کې بوخت نیول شوی دی په ضد قانوني ګامونه هم پورته شوی. دوی خبر کې زیاته کړې چې امتحان اخستونکو ادارې تر وړاندې استخباراتي ادارو ویلو ځینې تنانو د نوې ټکنالوژي په مرسته نقل لپاره تیارې نیولې نو ځکه هم دوی ورته وړاندې بیدارو. د طبي پوهنتون لپاره امتحان ورکوونکی یو تن چې د دیر ضلع اوسېدونکی دی او صاحبزاده بلال نومېږي مشال ریډیو ته وویل.
سکل زما د کی مطابق 182 نمبر جوړیږي کومه وراله شو ته وګورو نو سکل د 180 نه بره تقریبا زر کسان راغلي دي زرو نه لاسه و راغلي دي دا خو کيو عام انسان ته هم وې وینو هغه په پوي کې چې لکه مطلب سره جایز دي طریقې استعمال شوی دا سترونس دون راغلي دي سترونس کوټ ته دیره پاره تللی دي چې کم ناجایز طریقہ باندې کم سٹوڈنٹس مخ کی راغلی دی اغه دی صرف پنده مالون پیشی
دغه تنا چې طبي په هنتونو لپاره امتحان ورکړو دوی ته به یوازې د خیبر پختونخوا صوبی په طبي کالجونو په هنتونو کې داخله ملاویږي په 10 ستمبر دغه تنانو چې په ناقانونه طریقې امتحان ورکاو د نیولو وروسته خیبر پختونخوا د داخله چارو دفتر ویلو دوی د دې معلومولو لپاره چې دغه نقلونه ترتیبون کې ګینګ او یاډله څوک ته تخفیه دارو مشترکه تحقیقاتی ډلې ورته جوړه کړې ده د دغه ډلې کوم رپورټ لا هم نه دی راغلی البته عدالت ری په 28 ستمبر ځواب وغوښته شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
مشال ریته تاسو غوږی حکومت د پېټرول او ډیزل نرخونه یو ځل بیا زیات کړي چې له پرون نه عملي شوه دي د سپتمبر پر 15 نه وخت اعلامیه یا نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول یو لیټر نرخ سه باندې 25 روپۍ او د ډیزل نرخ سه باندې 11 روپۍ زیات کړل شوه دي د دې زیاتوالي وروسته د یو لیټر پېټرول نرخ 301 دیش او د ډیزل نرخ 309 روپۍ نه اوخته دي ولسوای د حکومت لخوا یو داسې خبر را نغلو چې پکې دوی ته اسانتیاوی یا ارزانی اعلان شوی وي نور تفصيل لپی خبر د شبیر رمضان په دې رپورت کې وو
پوړو گاډو رکشو او چنګچو روزګار کون کې وای چې مزدوري ورته په دومره ګرانو پټرولو کې ډیره ګرانه شوی دا رکشا چلون کې د ودنور وای چې هڅه کوي چې بل سر روزګار ځان له وګوري ځکه دې کې هیڅ نه پاتې کیږي
چې کم وخت کې 10 روپیا کوي وا او 100 روپیا لیټر نه وای کې مو خوشاله اوس په 332 شنو 30 روپیا کاسته ځکه چې ټول 1200 روپیا اول برابر شنو موږ له خښه دمو 1200 خوشي هي کې کم سه کم چې کم نه شي 700 پټرول ته راشي موږ سم پاتې نشي نو دې کې موږ بچی سو ساتو خو بس مجبوریا بل څه کاشته نه دغه باندې چې کوم نه خپل وخت یې موږ په خپل ځان باندې کړی کافی کنټرول کوو مطلب دا چې روټه شو داسې مثال موږ وته غوړی نه چو خپل ځان له ضرورت کوو ځکه چې برابرۍ کې نه په داسې مدې اړې کوشش کوم چې الله ملو کې نو دا غې ته بز ځکه چې پټرول کې وسنه پاتې دي
دا سوزه کې ډرایور ابرار الله چې سامانونه دکاندار الله یو خار نه بل خار ته وړي وای د کور نور ضرورتونو لپاره قرضدار کوي او خرچي نشي پوره کولی
خړې ځان له رزق پیدا کړي راغو کې دي کې انسان واړه بیمار شي بل څه شي بل څه شي هر ماشومان دی یو سړی ډیماندو نه کوي واړه نو خو هر یو شی چې کم دی ورس تر وځره دغه نو زیدا خو بالکل ګران نه لري مشکل ده غریب سړی غجون ګران شو په پاکستان کې زمون خو جی سودا کې دی خو مسله دا ده چې ورس کې بچته یو پیره ملاوي دو سغم ناراضي چې راشي چې ته پیسې ورو سو کاغه پیسې نو ورکي هغه 13 میاش کې 10000 روپیه بل راغلي عام هم نه داخل کړو سګیس بل چې کم دی 2000 روپیه راغلي هغه چې ناراضي و بسره روان دی بجلی نه نور سره خوشاله
پاکستان کې زیاتر غټ گاڑی چې د غټو صنعتونو کارخانو او تاجرانو سوداګانی وړي وروړي په ډیزل غورځي او ډیزل ګرانېدو سره د ټولو توکو په نرخونو اغي غورځيږي خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس یو غړی او صنعتکار عبدالحمید ګورواړه مشال لیډو ته وایي
دا څنګه چې مونږ یو مال د کراچۍ نه لوټ کوو او اپ ټو پېښور راوړو کنه نو هغه گاډی هغه په خوا باغې سره په درې لکه نو هغه ساغی ته چې مونږ ته سلور راکړه پېښور گاډی دغه شو چې پینځه استعمالی نو بوجھ پچا شو بوجھ پہ ڈائریکٹ عوام باندھے شو نو غریب خل کو خانہ خراب ہو
پاکستانی حکومت دریز دری چپ نڑوال مارکیٹ کی دتیل نرخونه د زیاتې دو په وجہ او د پاکستانی روپے د نرخ لوجی دوی دتیل نرخونه سیوا کړی دی کړی وی چې حکومت په 20 سپتمبر هم د پټرول او ډیزل یو لیټر نرخونه تر 30 روپو سیوا کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لري ته تاسو غوږی اوس لږمن سره سم درته ونیز خبرونه لرو، بلکې دا ځانګړي خبرونه ده. او نوی نړۍ د پښتونخوا نجونو د ښځو د ستونزو په اړه د نوی نړۍ خبرونه په دې برخه کې د بي جوړه ودونو پر موضوع بحث شوی. دا چې په پښتنه ټولنه کې د بي جوړه ودونو اغیز سبي په دې خبرونه کې اورو چې قربانۍ اسما ګل ده.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه. د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم. بی جوړه ودونه هغه ودونه وي چې د جنۍ او هلک په عمرونو کې ډیر فرق وي، یا خو د جنۍ عمر زیات وي او یا د هلک. او د داسې ودونو له وجې اکثره د ښځې خاوند ترمنځ جنگ جګړې رامنځته کیږي او د کورنۍ سکون ورسره خرابېږي. په نننی فیچر کې د داسې ودونو په اړه غږیږو، تر پای را سره اوسېږئ.
زما په نصیب باندې بدا پرته وه، دغه نصیب به زما سره ډیکلی شوی و. بس ما ورته بیا غاړه کېښوده، ما به بیا څه نه وي، او وخت به مې بیا تېره.
د ګجرو ګړۍ اوسیدونکې سلویخ کلنه سکینه چې د شپاړسو کالوانو په عمر کې ترې یویشت کاله مشر، د پلار یې د ماما په زوی واده شوې وه او اوس د پنځه لوریانو مور ده. په داسې حال کې چې سکینی شوملې کولې، مشال ریډیو ته وویل چې کله درې کلنه ون مور یې د دنیا نه لاړه او پلار یې د خپل مور او پلار منونکې و، او د کورنۍ ټولې فیصلې به هم هغوی کولې. او دا چې نیا به یې ویل چې ورور یې ترې په دې خبره خفه دی چې زوی له یې ورله لور نه ده ورکړې، ځکه یې ورسره د خفګان ختمولو په غرض د هغې رشته کړې وه. سکینې زیاته کړه چې واده شوه نو خاوند یې ترې لکه د پوهه ښځې په رنګ د کور د سنبالولو تمه لرله، کومه چې یې د وس خبره نه وه، نو له دغې وجې به یې خاوند هر وخت رټله او وهله.
ما چرته لکه دې نه شو قبلولې، که نه لکه د خپل خاوند په حیثیت مې ته نه شو کتلی، ځکه چې دې زمانه په عمر کې ډېر زیات سیوا و. هغه به زما نه هغه توقعات ساتل، لکه هغه د یو غټې ښځې چې کم کولی شي. دغه جوانو روانو بس په سختو په سختو باندې زما عمر دونه نو نه پوهېدم. په دې وجه چې دې به زموږ به جنګ جګړې رالې. اوس مې لوریانې دي ټولې غټې دي، د واده دي، خاوند مې اوس پالچ وهلی دی، په کټ کې راته پروت دی، ډېر ټایم یې وشو. روغ نو خو زمینداره به یې کوله، کپر دے او کر سوا خو لک کور ته میرا لار سر اورا دا کول به ساروی می ساتھ لی، بس اغه ساتم او دی دا خرچ مرچ پکوم.
د سکینی پسیر د کامبټ اوسیدون کی اتویش کلن سویرا چترای د خپل ملګری زوی ته هاغه وخت کوژدن کړي وا چې کله سویرا په اتم او ها حلق په دوهم جمعات کې وو، او د کوژدن نه درې کال وروسته واده وشو. خود وادش په گوه میاشتی ورستو خاون په هیزه وفات شو، او اوس د خپل لیور د دوهمې ښځې په حیث ژوند کوي. د سویرې نه مشال ریډیو وپوښتل چې دومره په خبت پویه وه، نو د داسې بې جوړه رشتې یې انکار ولې نه کاو؟ نو په جواب کې نوموړې وویل چې ترای بې اولاده وو، او خپل ملګری ورته لکه د مشر رور په شان ګران وو، ځکه یې ور له پلار په مینت سارو دې رشتې له رضا کړو. او په خپل هغه دومره زړور نه وه چې د دې رشتې یې انکار کړی وو.
زما ترچ دے نو زما رشتہ یو کڑ دی جینو کو کھلے تو سو گورم نو چے سد مشرانو مرضی نو کئی بیا ای زڑی رکم عمر معشوم لوار کلم اگ زما نہ عمر کی ڈیر کم معشوم سره بما سنگ دا سی وقت ہی رولو د خبر بم کولے اگ شانتی تعلق بیا نہ جوڑی ای سنگ چے د خز خاون وی اگ ہلک بیمار شو ہسپتال تم یوڑ نو ڈاکٹر نی چے پدی ہزر اگلی تاسو پہ کوئی شوی نہ دے اگ وفات شو ال تا ہسپتال کی کور کې زما لیور دی د دریو بچو پلار دی هغه سره زما نکاح وشو نو نه یې پکار د جینې زندگی برباد شي.
د درګي اوسیدونکي 50 کلن حلیمه چې د دوو لوریانو او یو زوی مور ده او په ځوانۍ کې کونډه شوې ده. مشال ریډیو ته وویل چې په خپل لوریانو لوړې زده کړې کول غواړي چې په ژوند کې د راتلونکو هر قسمه بدو حالاتو د مقابلې کولو جوګ شي چې د هغې په شان د مختاجۍ په ژوند کولو چرته مجبوره نه شي. خو لیور او یور یې په دې زوروي چې لوڼۍ د هغوی امانت دی او تعلیم کولو ته یې هیڅ ضرورت نشته، او دا چې پلار یې په وړوکوالي د خپلو دواړو لوڼو د رشتې خبره ورله د زامنو سره کړې ده.
لوریانی می نر مندسو سشوی او نر سکولونو سشوی روی دی زمان لکه در لوریانی می دویسی و نیسی او ستالیمون سن پی و نشی پی نزمون بستا دقا با کیگی با دی خواهن می جمده وقت پم پیستا با خونم وی لوی زن لکور با می وی اگوی خپل تعلیم حاصل کره وی ارسه بی برابر بو اگوی نه ایسم جول نشو لیل زرم تی لوریان بانی ما تعلیم وانک لیل یورانی می وی تی پری بچو بانی با تا سبقونه و پینا وایی
مردان کی لبشری حقونو فعال رخشندے نے مشال ریڈیو پختنا وکڑا چی پٹولن کی ڈبی جوڑ و دونو کول وجوہات او بیائی رست پٹولن اثرات سوی نو پا جواب کی نموڑی اویل چی وعدد دو کورنو تر منز یو داسی لوزنام دا چی تر مخی یو نوی نسل تشکیل کول دی، ځکه داسې کورنۍ د هلک یا جنۍ خوښې لا د اهمیت ورکولو په ځای خپلې فایدې ته ګوري، او هغه په دې صورت کې چې اکثر د جنۍ عمر د هلک نه کم وي او یا ترې د سمالی ګټې تمه وي. رخشندې زیاته کړه چې په داسې ودونو کې جنۍ یا هلک د غوره ژوند تیرولو په ځای د معاشرتي د بو لاندې د یو بل سره د مجبورۍ نه وخت تیروي.
بے جوڑے ودونه هو یو بچپن غرشته شوی نیا وی دی نک ویلی هموس کی زمنګ چوز دل تک کم کیږي نو اغاز ک کیږي چې غربت ته سترونګ رشتہ راشي چې غ فاینانشلی د غی بیک گراوند خې نو بیا مور خپلار دی ته نه ګوري چې مطلب دا سړی په عمر کې د دې مرجینې نه لوی دی یا دغه دی خو بس دغه دولت په دغه کې د غی رشتہ غ سره وشي سرات خو د غی رته کوي چې د غی بیا غ مینټل لیول نه میچ کیږي اغه ماشوم یې غی کې غ بچپنای او سړی د غی نه غ ایکسپیکټیشن ساتی چې یو میچور یو دغه انسان دغه ایکسپیکټیشن دغه نه ساتي نو د دین هغه زمونږ په معاشره کې هغه بیګاړ پیدا شي هغه بیا هغه سره خپل ماشومانو کې ارنه شي کولی بیا ډیوز ریشو په دې وجه ډیر زیات سی وا شي چې هغه هغه سره خپل ریسپانسیبিলিټیز نه شي اوچتولی او چې څنګه هغه نه بیا ایکسپیکټ کوي. سو بینګ فیمل ویم چې دا بالکل صحیح ده غنه دا پکار دی چې د انسان هغه ایج یا مینټل لیول میچ کوي.
دا پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې دا ډاکټر حفصانه مشال ریډیو پوښتنه وکړه چې دا ولې په ټولنه کې زیاتره کورنۍ د رشتې کولو په وخت د جنۍ رای اخستل یا خوښي ناخوښې له اهمیت نه ورکوي، او دا چې د ژوند په دومره اهمه فیصله کې د یوې جنۍ نسله اخستل څومره مهم دي. نو په جواب کې ډاکټر حفصه وویل چټولنه کې د پیړو راهسې روان ځینی ناوړه رواجونو د ټکنالوژي په دې دور کې هم پنجی خخې کړې دي چې پکې د واده په دومره اهمه فیصله کې د جینۍ او یا هلک نه تپوس کول هم ضروری نه ګڼل کیږي. ډاکټر حفصه زیاته کړه چې د ژوند په داسې لویه فیصله کې د خپل اولاد رای نه پوښتل او یا یې خوشحالۍ ته پام نه کول پرې د ظلم برابر دي.
یہاں پہ معاشرہ ایسا ہے کہ خواتین زیادہ گھر کے اندر رہتی ہیں اور مرد باہر کا سارا کام
ٹولنا کی اکثر زنانہ پکورونه کې دنه نوی او نارینه بهر کارونه روزګارونه کوي چې یو عام خبره ده خو په دغه بنیاد د واده غوندي اهمه فیصله کې د جنکو رائے لا اهمیت نه ورکول مناسب نه ده په ټولنا کې اکثر بي جوړ ودونه د یو بهتر مثال په توګه وړاندې کیږي
یہ چیز نسلوں میں آگے بھی رن کر رہی ہوتی ہے اکثر اچھے طریقے سے نبھا لیا یا مشکلیں صحیح لیکن پھر بھی اپنی زندگی
خزی د دم رڈی رو سخت کڑاؤن باوجود چری گیلا نہ کرے او ٹول سختے پچھ پخلو تی رہی زکا ہر جنیل دا سے جن کول پکا دی پدا سے طریقہ دا سوچ رات کن کی نسلوں تا دا منتقل کول کوشش کی گی چی مثبت عمل نہ
بے جوڑ شادیوں پروموٹ کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کے اچھے مناسب رشتے تاکہ نہ صرف وہ
نظام خیال د بی جوڑ ودونو سوچ پر مخڑل پزے و مخنوی کی ہر باشعور تن لا پل کردار ادا کول پکا
جنریشن میں بھی اچھے ذہن کو پروان دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں
گال پاکستان چې د ګالپ نړیوالې ټولنې سره تعلق لري او یو څیړنیزه اداره ده چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو لپاره کار کوي د دوی لخوا په کال 2018 او 2019 کې ترسره شوې یوې سروې له مخې پاکستان کې تقریبا نیمایی یعنی د زنانو د آبادۍ 50% زنانه د کورنو دننه واده کړل شوې دي چې د هلک او جینۍ عمرونو ته پکې پاملرنه نه ده شوې چې د واده لپاره د یو بل مناسب دي او کنه دا چې په ټولنه کې د بې جوړو ودونو کېدو له وجې زنانه یا نارینه د څه قسم ذهني یا جسماني اغیز کار کېدل شي دغه پوښتنه مشال ریډیو د پېښور په لیډی ریډنګ هسپتال کې د دماغي ناروغو ډاکټرې ارشی ارباب نه وکړه نو په جواب کې ډاکټر ارشی وویل چې په بې جوړه رشتو کې تړلي زیاتره نارینه دا اختیار لري چې دوهم واده وکړي ولې د زنانه سره د تېښتې یوه لاره هم نه وي او چې کله ترې خاوند د دوهم واده په صورت کې په مکمله توګه لاس په سر شي نو بیا د دغه بې جوړه واده ښکار زنانه سره چاپېرچل کې د خلکو رویه هم منفي شي چې اثر یې د هغې په ذهني صحت پرېوځي
بے جوڑا رشتوں کے موسٹلی دا الگ عمر دا جنے نہ ڈے زیاتی یا الگ اڑ کی بھی دا جنے عمر پہ زیاتی یا دا دوڑو نہ خوقی بھی الگ نہ کول کواڑی جنے نہ کول کواڑی کو پزور والوں کی یا پہ بدلو کی ڈے زیات وہ ہلٹا کول پکی کی گی زکا چکھو یا دا تنہ یو بس سر نہ میچ کی گی نو آئی کے وہ ہلٹا کول او جنگ جگڑے ڈے زیات راضی بیا دا گی ایموشنل وائلنس ڈے زیات کی گی یو سړی چې دی یا ډېر زیات ہائی پر چغې سوری وهي پیغورونه او طنزونه او تانې او حق کوي او یا بیا بیخي چپ شي سړی سره بیا هم یو آپشن یې هغه دویم وادو کی نقصان راشي وړو بې ښځې ته آیا واضې پاتې شي یا نه د خاوند د کور شي نه د پلار د کور شي هغه جینه چې ده هغه بیا لاړه شي ډپریشن ته یا به د هغې دماغي بیماری سټارټ کیږي انزایټي هم پکې راځي خو لکه ډپریشن یې پکې زیات وي یا به خوراک خوب خندا هر څه دایي ختم وي هغه به ډېره مایوسه وي د الله نه به هم ګیلي وي د ځان نه به هم وي د مور پلار نه به هم وي د خاوند نه به هم وي د بچو نه به هم وي
ارشدا هم وایي چې د بې جوړه ودونو په نتیجه کې پیدا شوي ماشومان هم د یو کمتر احساس کار وي او د هاغې مینې او توجه نه محرومه وي کومه چې د ماشومانو په مور پلار حق وي
غټ نقصان چې دی بچو ته ځي آی چې ګوري چېرې د مور پلار روزانه جنگ جګړې کوي او کور کې ډېر ټینس ماحول دی ماشومانو چې کوم پرفارمنس دی هغه زیرو کیږي د هغې قابلیت د هغې دماغي صلاحیت دا غی خود اعتمادی کانفیڈنس لیول دا غی دا دماغ گروت دا ہر سپا غزی بانے نیگیٹیو طرف تروان شی نا ہاں غم آشم چے دے پر سبا بانے خپل سوسائیڈی نشی فیض کولے اگا انٹی سوشل ایکٹیوٹیز کے انوالو شی لائی غلا با کئی دروغ با وی جواری با کئی غلط کارونا با کئی غلط علقان سر با کی نفاظ شروع کی
د ګال پاکستان لخوا په کال 2018 او 2019 کې ترسره شوی سروې کې دا خبره هم په ډاګه شوې ده چې د کال 1999 نه پس د کورنو دننه د بې جوړو ودونو کېدو په شرح کې کمی شوې ده چې تر مخه یې په پنجاب کې د کمی شرح 3%، خیبر پختونخوا کې 15% او سند کې دغه کمی تر 30% واضح و ولی بلوچستان کې د داسې ودونو په شر کې تر 8% زیاتوالی شوی. د ګال پاکستان سروې ښایي چې په هیواد کې د تعلیم زیاتېدو باوجود پاکستان کې د بې جوړه او خوښ خلاف ودونو په مخنیوي کې صرف تر 1% کمې ښکاره شوی. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خپرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
دا خبرونه د هر خالی او یک شنبه یا اتوار خورس په پاوکم یوه بجه
ل مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.